السلام علیکم د مزدیګر سلور بجې شوې تاسو ازادي رادیو اورې فراوانه خبری خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل پر افغان سیاسونو حکومت نیوکه کوي چې تر دم غړې پورې نه ده توانیدلې د سولې په برخه کې کوټلې ګامونه واخلې ده به هم اوري چې نامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی دا نور مهم موضوعات د رواني او ساته خبری خبرونه برخه ده خو لمړی لن خبرونه د خبرونو سرټکی د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. د همروی چې د هرات ولایت سیمه ای چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د جدي اقدامات پیل کړي دي او په پاکستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو په خوشمیر سلور نویو ته ورسید. بشپړ خبرونه د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا یو ویش مثبت پیښه ثبت شوې او یو هم تر څیړنې لاندې ده. خغلی فیروز الدین زیاتوي افغانستان په روغتیايي استراري حالت کې او ټول روغتیايي پرسونل له دې وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د وای موکلی یو ملي تهدید سره مخ یو لختولو روغتیايي پرسونل او همدارول خلکو غواړو چې د تبلیغ په ډول باندې د وایروس د لا پراخېدو مخه ونیسي. کچیر موږ د دې وایروس د مخنیوي لپاره هلې ځلې ونکړو لنوي ناورین سره به مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر یو ویشت ته رسیدلی دی. تر ډیره دا پیښې په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له ایرانه افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وايي که چیرې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه یو خلو نشي طالبان به په خپلو اهدافو کې بریالي شي. رحمت الله نبیل په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د سولې په اړه لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. ښاغلی نبیل پر سیاسیونو هم نیوکه کوي چې د ډیرو غونډو سربیره هم د سولې په اړه یوه روښانه دریز یا لاره نه ده پیدا کړې. دوایز موږ سیاسون څه کار دی چې یو کال کېږي چې کل دلته او کله بل ځای سره راټولېږي لوی خبرې کوي چې باید ټول سره راټول شو د افغانستان ستونزه حل کړو. تاسې خپله د بحران برخه یاست. 50 کاله مو سیاست وکړ راشي اوس مو رایه وګورئ. د ملي امنیت پخوانی رئیس له سیاسیونو غواړي تر هغه چې یو اجنډا ونه لري له طالبانو سره مذاکراتو ته ولاړ نشي. د هرات سیمه ایز چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد پراخ اقدامات پیل کړي دي. په دې اقداماتو کې له ایران سره پر پوره په اسلام کلا بندر کې واقعوي اقدامات او هرات ښار ته له ولسوالیو څخه پر تګ راتګ محدودیتونه شامل دي. د هرات د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه لیکلي سیمه ایز ادارې د ملي بسونو په ګډون د ښاري ترانسپورت پر ټولو ډولونو بندیز لګول او ښاروالۍ ته یې دنده سپارلې چې له اسلام کلا بندر څخه ښار ته د مسافرو د لیږدولو لپاره کوچني موټر ځانګړي کړي او هغه کسان چې له لرې پرتو سیمو خار ته راځي خپلو سیمو ته ستاڼه کړي څو په ښار کې د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. د هرات د ولایتي ادارې مسؤولو چارواکو ته دا دنده هم سپارله چې په ښار کې د بیو د لوړېدو مخه ونیسي او همداراز د عفونیت ضد موادو په وسیله د هغو سوداګریزو مالونو پاکوالی یقیني کړي چې د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راځي. د غور چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي راډیو ته وویل د سرتیري تیره شپه هغه مهال ووژل شول چې طالبانو د غور هرات د لویې لارې په اوږدو کې د سلاح خانې په نوم پر امنیتي پوستې برید وکړ. ښاغلی کبیری وایي په دې نښته کې 11 افغان سرتیري او 15 طالب وسلوال وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. دی زیاتوي چې طالبانو د افغان ځواکونو دوه همفي موټرو ته هم اور اچولی او یو یې بېولی. د غور والي غلام ناصر خادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نښته تایید کړه خو د پیښې د تلفاتو په اړه څونه ویل. طالبانو پر دې پوستې تېره ورځ هم برید کړی و چې په ترڅ کې 4 افغان سرتیري مړه او شپږ نور ټپیان شول. اگر بیا د فاریاب سیمه ایز چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې کې په د فاریاب په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې. چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې کې لوریو سربیره ملکی خلکو ته هم زیان اوښتی دی. د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یورش د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نښتې په قیصار دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې شوې دي خو په ټولو برخو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د دې هیواد په سند ایالت کې د کورونا وایرس 500 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ایالت کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر شپږ اویاو ته ورسید. پاکستانی رسنیو د سند ایالت ویان مرتضی وهاب له قول لیکلي له دې کسانو سره ډیر شمیر یې په کراچۍ کې دي. پاکستانی رسنۍ وایي له دې وایرس په سند ایالت کې دوه تنه له رغېدو وروسته بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. په دې سره په ټول پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر څلور نویو ته ورسید چې څلور اویای په سند، لس یې په بلوچستان، سلوری گلگت بلتستان او یوی پلاهور کې دی. او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 یا کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 12,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 6,000 اوښتی دی. د کورونا وایرس چټک سرایت نړۍ د اقتصادي بحران له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه کاروبار او سوداګري په ټپه درېدلې ده او د هیوادونو مرکزي بانکونه اړ شوي چې د مالي بازارونو د سقوط د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د سرایت مرکز بلل دی، ډېری هیوادونو د وقایوي اقداماتو په ترڅ کې ورځنۍ چارې او نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. په اسپانیا کې وروسته له دې چې د 2009 پیښو راپور ورکړل شو، تمه ده چې د دې هیواد حکومت نن بیړنۍ حالت اعلان کړي. په اسپانیا کې په کووید 19 وایرس تخته کسانو شمیر 8,000 ته نږدې شوی چې له ایټالیا وروسته دویمه لویه شمېره ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې پرانه غږ اورېدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري، یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت له لوري د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. په ورته وخت کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل پر سیاستوالو نیوکه کوي چې د سولې په اړه روښانه تګلار نه لري. دا به هم اوري چې په لومړي ځل افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوی دی. لدی مهم خبرو چې د کندهار پر سرپوز زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شوی، خو زندانیان یې پاره سوای
ذهنیت سازی یا فکر جوړونې د پاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمانی کتاب.
او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د نوي اقداماتو په لړ کې په یو شمیر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په خبرونه کې درته د سپورت اونیزا مخبرو یو شمیر نور خبري موضوعات هم را سره شته که وخت را سره ملتیا وکړه درته به خبره کړم. هیله لرم تر پای را سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. کولای شئ چې زموږ خبرونه پر ژوندۍ پاڼه زموږ پر ویب پاڼه هم واورئ. زموږ آدرس دی azadiradio.org. یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. دغه سیاستوالو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي باید ټول ګډون وي، خو حکومت ورسره تر اوسه پرې خبري نه دي کړې. بلخوا بیا افغان حکومت وایي له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي نهایي شوی او ژر به د ترکیب په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
اوس چې حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي د بشپړېدو خبره کوي، یو شمېر سیاستوال وایي له دوی سره په دې اړه مشورې نه دي سوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان غني حکمت ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې پروسې په اړه له حکومت سره د دغه ګوند له لوري وخت په وخت مسایل شریک سوي، خو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي په اړه ورسره هیڅ ډول مشوره نه ده سوي.
په دغه هیئت د تشکیل په اړه تر اوسه پورې لکه څنګه چې په کار و هغه سي تفاهم نه دی شوی. په کار دا و چې له حزب اسلامي سره او په مجموع کې له نورو سیاسي ګوندونو سره د سولې د هیئت د پلاوی د تشکیل په اړه خبرې شوې وای، ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ نه و. خبرې نه دي شوي.
له دې سره بل سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد اسماعیل هم وایي چې له دوی سره هم په دې اړه خبرې نه دي شوي او دا پلاوی باید ټول شموله او داسې کسانی غړي وي چې وکړای سي طالبانو ته د سولې په اړه قناعت ورکړي. ښاغلی اسماعیل خان وایي حکومت باید په ټاکل سویو 15 ورځو کې د وخت له ځای پرته له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
حکومت نه یوازې دا چې د دې پلاوی په اړه له هیچ چا سره مشوره نه ده کړې، بلکې غواړي داسې پلاوی طالبانو ته واستوي چې هغوی نشي کولی 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. نو زه په دې باور یم چې دا خبرې اترې به د خلکو او افغانستان د سولې په ګټه نه وي.
عبدالله عبدالله ته نږدې کس او سلاکار یې فضل احمد منوی وایي چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته د مذاکره کوونکي پلاوی د ترکیب په اړه هیڅ بحث نه دی سوی، خو د پلاوی کوم نوملړ چې چمتو سوی هم دی دوی ته د منلو نه دی.
د دغو دوو حکومتونو له جوړښت وروسته د سولې د مذاکراتو د پلاوی په اړه کوم بحث نه دی شوی. تر دې وړاندې یو څه نمونه رد و بدل شوي وو، خو هغه موږ ته د منلو نه دی. د ښاغلي خلیلزاد په راتلو سره به په دې اړه خبرې وشي، خو یو څه چې قطعي دي هغه لس به د ارګ په محور نه جوړېږي.
د ولسمشر غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې د حکومت لولوري له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی انهایی سوی او زر به یې له خلکو سره ترکیب شریک سي.
آیت د منګ لخوا نهایی سوی، مشورې پی سوی دي، آیت جوړ ده. هر وخت چې د مذاکرې نیټه او ځای وټاکل سي او قرارداد سي چې آیت د مذاکرې ته حاضر سي، هغه وخت کې به موږ آیت اعلان.
وحید عمر هغه نوملړ رات کړ چې یو شمېر رسنیو خبر کړی چې ګواکې د حکومت لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره شریک سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی وه د همدې میلادي میاشتې په 10 د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات وسي، خو د طالبانو لوري افغان حکومت ته د 15,000 بندیانو د خوشکېدو شرط ورکړل سو چې د لړۍ لا هم پیل سوی نه ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
اوریدل مو چې یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت لوري د مذاکره کوونکي پلاوی په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. اخوا بیا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم نیوکه کوي چې د سولې په اړه باندې مذاکره کوونکي پلاوی لا هم بشپړ شوی نه دی او په دې برخه کې سلا مشورې هم نیمګړې دي. ښاغلی نبیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه یو خوله نشي طالبان په خپلو اهدافو کې بریالي لیکي. نبیل په کابل کې د خپل خبرو په دوام باندې د ته اشاره وکړه چې د سولې په اړه باندې لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. د خغلی خلیلزاد هڅو ته اشاره وکړه، له هغه قدردانی وکړه، خو ویل چې لا هم وضاحتونو ته اړتیا ده چې د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. خغلی نبیل دا هم ویل چې په دواړو برخو کې خلک سایل کیږي، افغان لوري نږدې 40 کاله قرباني ورکړي، خو نورو خلکو ته هم وسلې توزیع کیږي او همدارنګه پیسې ورکړي کی، خو هغه په دې اړه باندې نور وضاحت ورنکړ. نبیل پر افغان سیاستوالو هم نیوکه وکړه چې ډېرې لوی غونډې کوي، په هر ځای کې د افغانستان نوم اخلي، په افغانستان کې د افغانستان لومړیتوب یادوي، مګر بیا هم دې ته مشخصه تګلاره نه لري چې څه ډول افغانستان له اوسني بحران څخه وباسي. هغه سیاسیون تورن کړل چې خپله د اوسني بحران برخه دي، بلکې دوی 50 کاله سیاست کړی دی، خو خلکو لخوا ورکړل شوې رایې وښوده چې دوی اوس په کوم ځای کې قرار لري. خغلی نبیل پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې باید د یو ټول ګډون پلاوی د ټاکلو لپاره نه دی توانېدلی د خلکو غږ واوري او تر خوا یې هغه څه چې اړتیا دي هغه په پام کې ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څه ډول چې وړاندې مهم یادونه وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز کورونا د افغانستان لپاره یو ملي تهدید بللی او ویلي دي چې جدي مبارزه ونیشي لوی ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې د ولسمشر د اماډي کو او ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر وایي له ټولو عمومي راټولېدنو باید مخنیوی وشي. د ولسمشر سلاکار د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوړ شوي عامه اړیکو دولتي کمیټې په لومړنۍ ناسته کې ویلي د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه باید دې موضوع ته جدی پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د 5 تازه نویو پیښو د ثبت خبر ورکړی. خاطر پردیس پر یاد راپور لري.
له هغه ورسره چې په هیواد کې 15 نورې تازه د کورونا مثبت په حساب شوې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وي د ټولو عمومي راټولیدنو څخه باید مخنیوي وشي. د ولسمشر د اماډیکو ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر د دوشنبه پورس وویل
از زمینجه می خواهم اعلان بکنیم
له دې ځای غواړم ووایم چې دغه پریکړه قطعی ده. له ټولو راټولیدنو چې د خلکو ګڼګونه پکې رامنځته کیږي باید مخنیوی وشي. زمونږ هیله د کورنۍ چارو وزارت او کابل ښاروالۍ نه داده چې د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه بند او خپل برنامه پکې لغوه کړي.
ښاغلی عمر وی ټول عمومي حمامونه د لامبو وهنې حوزونه او سوناګانې باید خپل فعالیتونه ودروي او که چا سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. د ولسمشر سلاکار وی د برېښنایي پیژندپاڼو د احوال نفوس اداره او پاسپورټ ریاست ته هم لارښوونه کیږي چې خپل فعالیتونه داسې منظمه کړي تر څو د خلکو راټولیدنې باعث نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تازه 15 نورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر مدني فعالینو هم نن د یوې راټولېدنې په ترڅ کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دغه مدني فعالینو له کورونا سره باید ټوکې ونیشي تر عنوان لاندې په دې راټولېدنه کې پر حکومت او ټولو افغانانو غږ وکړ چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره بې تفاوته پاتې نه شي. د دې راټولېدنې یو ګډون کوونکی احمد یار بشار:
هدف از کمپاین خیابانی
زمونږ د دې راټولېدنې هدف دا دی چې راځي له کورونا وایرس سره ټوکې ونکړو. له هغه باید ځان وژغورو. په دې شعار کې زمونږ هدف دا دی چې هر وګړی کولی شي د ماسک، ویټامین لرونکو خوړو او همداراز د صحت لپاره له سالمې حفظ الصحې څخه استفاده وکړي او دا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه اسانه لاره ده.
د کورونا وایرس په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې تېر ورځ افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي د حمل میاشتې تر پایه او ورسره ټول ورزشي پروګرامونه وسنډول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل. که لوی خوا د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس باندې ټول مناسباتي مراسم لغوه او تر خوای بیا سپورتي برخه هم ځنډېدلې ده، بل خو بیا په لومړي ځل په افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوې دي. بلخ چې د نوروز عنعنوي جشن ټاټوبه یادیږي او تر ډېری مراسم حضرت علي ته په منسوب زیارت کې نمانځل کېږي، د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په خاطر پکې سکات هیڅ مراسم نه کېږي. مجیب حبیبزی پر دې موضوع له مزار شریف راپور لري.
سره لدی چې نوروز ته د ګوتو پښمیر ورځې پاتې دي، خو بلخ ځای چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د 1909 نیم کال نوروز جشن نه لمانځل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي سره لدی چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی و، خو د جمهوریت ریاست په دستور د نوروز نړیوال جشن به په بلخ کې ونه لمانځل شي. د یادې ادارې مرستیال عطا محمد صحو ازادي راډیو ته وویل چې دولت د کووید 19 د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره تصمیم نیولی چې دا مراسم ملغا شي. صحو وویل تر اوسه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس یو ویش مثبت پیښې ثبت شوې دي چې یوه پیښه یې بلخ ولایت ته مربوط ده. د بلخ د عامې روغتیا مسؤلان هم په لویو غونډو کې د خلکو د حضور او د کووید 19 د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن دي. بلخ کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د ځانګړي مرکز مسؤول امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید په لویو غونډو کې مزاحمو ځایونو او فرهنګي ناستو کې له حضور څخه ډډه وکړي او همدارنګه روغتیایي توصیې د جدي رعایت کړي. سره لدی چې په بلخ کې د نوروز جشن مانځل په رسمي بڼه د دولت له لوري ملغا شوی، خو مزار شریف ښار د هیواد له نورو ولایتونو څخه د راغلو زرګونه میلمنو او زارینو کوربه دی. دوی تمه لري سربیره پر دې چې د نوروز جشن به نه لمانځل کیږي، خو دولت باید ورته حضرت علي ته د منسوب زیارت روضې په محوطه کې چیرې چې هر کال دا جشن لمانځل کېده د حضور اجازه ورکړي. سمیم حسین له کابل څخه بلخ ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره راغلی.
سره لده چه بندیزونه لگدلی مونگا غارو چه مونگ تجازه را کروی چه ده روزه دنن ایفازانه ده اوروز پا ورز گتا واخلو او تره مستفید چه.
ده کرونا ویروس ده خبریدو لامل اندخنونه یو وزه ده اوروز پر جشن بلکه پر ورزشی سیاله یو فرهنگی ناس ساو ده بلخ هوایی دگر پر فعالیت اغیز کرده یو بندیزونه پیلگی دلی دی. د افغانستان ډیری ګاونډیو هیوادونو هم د همدې ګواښ په دلیل خپلې پولې د دغه هیواد پر مخ تړلې دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
بلخ کې داسې مهال د نوروز عنعنوي جشن منزل لغوه کیږي چې د افغانستان حکومت له خلکو وغوښتي چې دا مراسم په خپلو کورونو کې ونمانځي. خو د کورونا یا کووېډ 19 اغېز یوازې پر کابل یا هم پر افغانستان محدود نه دی، دا یو نړیوال بحران باندې بدله شوې موضوع ده. تازه له ایران او پاکستان سربیره په اروپایي هیوادونو او آن په امریکا کې هم دې موضوع خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، خو اقدامات یې پر وړاندې څه دي؟ امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په امریکا کې نږدې 4000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو په دغه اقداماتو کې څه شامل دي او پر وړاندې څه کارونه پیل شوي دي؟ نوریاس نوی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د امریکا لویو ښارونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو لړ ټولنیزو فعالیتونو د بندولو اعلان کړی دی. نیویارک او لاس انجلس چې د امریکا لوی ښارونه ګڼل کیږي اعلان وکړ چې رستورانتونه، بارونه، کلبونه او تیاترونه به په موقت ډول بند وي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو ویل دغه ویروس د دې ښار د اوسیدونکو په منځ کې چې په رستورانتونو، بارونو او نورو ځایونو کې چې نږدې سره کښېني د همدغو نږدې ناستو له لارې په چټکۍ خپرېږي. د هغه په وینا موږ باید دغه دود ودروو. په نیویارک کې دغه بندیزونه تر نامعلوم وخته له سبا عملي کیږي، خو په لاس انجلس کې هغه سمدستي عملي کیږي او د رواني میاشتې تر پایه به دوام کوي. لاس انجلس دغه راز اعلان کړی چې سپورتي جمنازیمونه به هم بندیږي، خو نیویارک ویلي چې د دې ښار عمومي ښوونځي تړي. په لاس ویګاس کې چې د کازینوګانو اصلي مرکز دی او هر کال له 40 میلیونو زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي، ټولې کازینوګانې تر نامعلوم وخته تړل شوي دي. میامی چې د امریکا یو مشهور تفریحي ځای دی او د پسرلي په رخصتۍ کې محصلین ډېر ورځي، پولیسو یې سواحل تړلي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې اکثره موزیمونه او نور تفریحي ځایونه د رواني میاشتې تر پایه تړل شوي دي. ډاکټر انتونیو فوچی چې د عفونی ناروغیو متخصص دی وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره باید په ټوله امریکا کې د 14 ورځو په مخه هر څه تړل شوي وای. امریکا په اوس وخت کې په نړۍ کې د ډیرو کورونا ځپلو هیوادونو په ډله کې اتم ځای لري. په دې هیواد کې 3,740 کسان پر کورونا ویروس اخته شوي دي. په اروپا کې ایټالیا چې له مخکې ټول ځایونه تړلي او د ایروپونو له مخې هسپانیا او فرانسه هم په پام کې لري چې د رواني اونۍ په پای کې ورته اقدامات وکړي. له چین وروسته چې د کورونا وایروس اصلي سرچینه ده، ایټالیا په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو دوهم ځای خپل کړی دی. نږدې 15,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي دي. په هسپانیا کې 8,000 او په فرانسه کې 15,000 کسان پر کورونا اخته شوي دي. په چین کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر له 80,000 اوښتی، خو دې هیواد ویلي چې د سختو تدابیرو په نتیجه کې اوس دغه وایروس د چټکې خپرېدا مخه ډپ کړې ده. د کورونا وایروس خپرېدو چې د نړۍ پر بازارونو یې ډېر اغېز کړی، په امریکا کې به چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قدرت دی، دغه نوي اقدامات د نړۍ پر اقتصاد لا منفي اغېز وکړي. د اقتصاد د خوځښت او د بازارونو د پیاوړي ساتلو لپاره د امریکا فدرالي خزانې اعلان کړی چې سود به 0 ته راکته کړي او د ارزښت پاڼو په رانیولو سره به 200 میلیارد ډالر بازار ته عرضه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
لروختیا امنیت او اپسی بیا ټولنیز موضوعاتو ته د پروان ولایت چارواکي تاییدوي چې 13 ورځې په هغه ولایت کې د یو پخواني جهادي قومندان زوی 2 کسان وژلي دي. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته وویل په خپله دوه غیر مسؤول وسوالو کسانو ترمنځ شوي چې په پایله کې 2 کسان ووژل شول. د دې ولایت د پولیسو مسؤلار وایي د پیښې عامل سیمې تښتېدلی خود نیولو هڅې روانې دي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د پروان ولایت چارواکی وای د هغه ولایت د بایان په کلی کې د پخوانی جهادي قماندان خواجه نبی صدیقی زوی فردوس 2 کسان په ډزو وژلي دي. د پروان والی فضل الدین عیار د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه پیښه له یوې لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده.
بله هم فرداز بچه پسر خوجنبی بوده بچه حاجی مهیدین نگه امرو با یک بازیگار روشن.
خو فرداز ده خوجنبی زوی ده ده حاجی مهیدین ده زوی او ده دل ساتون که سره چه تستون ده لرلا ترمینز لفظش خرد شوی او بیا دواره ده فرداز لخا پردز ویشتل شوی او مر شوی دی ده پیخ واقعیت لری.
د پروان ولایت مسؤلین وای د پیخ عامل لسیمه تختیدل او پولیس هسه کوي چې ژر تر ژره ونیسي. د پروان د سیمیزو چارواکو د معلوماتو لمخې تیر ورځ د وژل شوي خپل خپلوانو د چارکار په خار مظاهره هم کړی او له پولیسو غوښتي چې فردوس ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د وژل شوي ورور احمد آزادی راډیو ته وویل
دو شهیدان شوي یو مې د ماما زوی او بل مې ورور و. د خواجه نبی زوی ورسره مخ کیږي دواړه وژني. ټولو خلکو لیدلی. له دولته مو غوښتنه دا ده چې دولت او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
احمد دا هم وایي که حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي مظاهره به وکړي او لویو لارو ته به راووځي. پخوا تر دې د پروان ولایت په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو چې ځینې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي. د پروان امنیه قماندان محفوظ ولیزاده آزادی راډیو ته وویل که څه هم د پیښې عامل له سیمې تښتېدلې خو پولیسو هسې تیزي کړي چې ژر یې ونیسي.
له سیمې تښتېدلی پولیسو څلورو خواوې محاصره کړي. خلک را سره همکاري کوي. ډیر ژر به ونیول شي. تاسې ډاډمن اوسئ.
په همدې حال کې خواجه نبی صدیقی آزادی راډیو سره په خبرو کې د شخړې موضوع مني خو وایي دا نشي تاییدولی چې زوی په دې وژنه کې دخیل و او که نه. خواجه نبی صدیقی وایي د زوی رواني حالت یې سم نه و خو وایي هر څه چې عدلي او قضایي بنسټونه پریکړه وکړي دا به یې ومني. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
او دلمو چې د پروان ولایت چارواکي مني چې تیر ورځ په دې ولایت کې دوه پخواني جهادي د یو پخواني جهادي قومندان زوی دوه کسان وژلي دي. کونړ ته ځو که څه هم کونړ ولایت پریمان او بلري خو خلک وایي برېښنا نه لري. که څه هم په دې ولایت کې په 2014 میلادي کال کې د مناګي بند جوړېدو چارې پیل شوې او باید تر 15 کلونو بشپړ شوی وای خو له 2 کلونو وروسته بیا هم خلکو ته برېښنا نشي ورکولی. روحالله انوري همدا موضوع تعقیب کړي.
کونړیان وای په ولایت کې دوه سیندونه بهیږي. له حکومت پرې د سترو بندونو جوړولو غوښتنې کړي. د دوی په خبره چې د زیاتو او پرلپسې غوښتنو سره د مناګي په ساحه کې د پیج پر سیند په 2013 کال کې د برېښنا کوټ جوړولو چارې پیل شوې. کاري موده 15 کاله ټاکل شوې وه خو د 2 کالو په تېرېدو یې لا هم کارونه نه دي بشپړ شوي. خلک وای هر میشت چارواکي ورسره ژمنه کوي چې لس ورځې وروسته به د یاري فابریکې چارې تکمیل او په برېښنا به یې د خلکو تورتم کورونه رڼا شي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي عزت الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
اوسنی وارث پلس هاوس موږ سره داسې وعده وکړه چې دا د نږدې ورځو کې ابتتاح ده. د سلمې کلیزي چې کله لمانځل کېدله ده ویل چې دا ته به موږ یو مجلل پروګرام نیسو ابتتاح وي. ټول خلک همدې ته خوشحاله چې پاتې شتم د اسد مانیوه د ازادۍ ورځ ده او بل به زموږ د مناګي برېښنا بند چې د دې ابتتاح وي. کورونه به رڼا شي، ښار به رڼا شي، نور سهولتونه چې کوم د برېښنا سره راځي هغه به ټول موږ ته برابر شي. یو څو ورځې مخکې وارث دا وعده موږ ته راکړه چې د مناګي برېښنا بند ابتتاح ده، برېښنا راځي، خو هغه لس ورځې تقریبا دا د میاشت ته ورسېدلې.
سنگر رحمانی وای فابریکا په سمه توګه نه ده رغول شوې. کومو ایرانی انجنیرانو چې ماشینونه لګولي هغوی پرې هم اوس نه پوهیږي چې ترې څنګه ګټه واخلي.
وای دغه برق کې څه اساسي ستونزه ده اوس چې چالانې کې وای پړقېږي او صحیح برق نه وباسي. نو هغه کوم انجنیران چې دي ایراني وای هغه راغلي دي هغه هم په دې سیستم باندې اوس نه پوهیږي ایران دي چې څه پوهو. او مقصد دا ده چې چا اساسي کار نه دی کله اوس بس د وړو پوز یې خې دغه چیرته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړی شي او خلک به ترې مستفید وي. کوم داسې حالات یې فکر کوم نور دی واټونو ته راوځي او د خپل حقوقو پوښتنه وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې ولسته یې د مناګي برېښنا کوټ څخه د برق ورکولو بېشمېره ژمنې کړي او د کړو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فابریکه کې داسې تخنیکی ستونزه موجوده ده چې د ساختمانی شرکت انجینران او دلته د برېښنا د برخې د کارکونکو سر پرې نه خلاصیږي.
سخته هیله مې وه، سخت ارزو مې وه چې دا فابریکه په کار پیل وکړي او د اسدآباد شاوخوا کلي روښانه شي. د شرکت په هکله مې درې وارې خپله جلسه مب جمهور رئیس ته، امنیت شورا ته، ارګانای محلي ته، وزارت ته مکتوب استولی ده چې دې شرکت په توان کې نشته چې دا مشکل حل کړي. هیله مې دا ده چې دا قرارداد پسخه کې دا چارنوالي ته معرفي شي، یو داسې څوک چې دغه توربینونه د اصلاح توان سره وي هغه هغه راپیدا شي. نو کار جدي روان ده، وګورئ څه کېږي. زه ډېر ستړی کړم.
د تیر په څیر مو هڅه وکړه چې د ساختماني شرکت کوم مسؤول پیدا او ترې مناسب ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د مناګي برېښنا بند چې د پیچ پر سین جوړیږي، د برېښنا د تولید اندازه به 2.1 میگاواټ وي. ټول لګښت یې نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر شوي او د کار بشپړېدو موده 15 کاله وه. خو د چارواکو په خبره چې د شرکت د سست کار له امله یې یاد برېښنا کوټ و کالو کې هم د برېښنا تولید ته چمتو نه شو.
او په کابل کې د مازدیګر 4:13 شوې. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي په امونی شي لوی ناورین به رامنځته شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي که چیرې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه یې وخوله نشي، طالبان به په خپلو. د هرات سیمه ایز چارواکي د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د پراخه اقداماتو لپاره خبر ورکوي. د غور چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د هیواد په سند ایالت کې د کورونا وایروس 500 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دې ایالت کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 6 او په ټول پاکستان کې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر 90 ته ورسید. او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید-19 یا کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري. دا په داسې حال کې را چې په دې وایروس دخته کسانو ټول شمیر 122,000 او له کبله یې د مړو شمیر 6,000 اوښتی دی. او مخکې له دې چې د سپورت اونیزه خپرونه خپره شي، د کندهار په سرپوزي زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون په کندهار کې د یوې مدني ټولنې لخوا جوړ شوی چې زرګونه جلد بیلابیل کتابونه لري. مسؤلان وایي له دې ګام څخه یې هدف په زندانیانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ غښتلي کول دي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار راپور لري.
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سرپوزي زندان کې کتابتون پرانست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5,000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیبلری. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه یې هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړل چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعې ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي، هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګیزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر مابس او د دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرا پیل کړله.
د کندهار د سرپوزي زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنی په مرکز بدلیدونکې دي.
هغوی په مختلفو نوع جرمونو باندې متهم سوي دي. هغوی بیا دلته راغلي دي د هغوی د ذهنیت سازۍ یا فکر جوړونې دپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمان افتتاح. بله خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بدل کې یو ښه مکافات دی. چې مثلا که یو سړی د کتاب سره اشنایي وکړي، هغه هیڅکله بیا ځلې د زندان څخه د خوشې کېدو په صورت کې جرم ته مخه نه کړي او د ټولنې انحراف خواته میل نه کړي.
بل خوا د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د ټولنې د اصلاح او فکري جوړونې لپاره د کندهار د سرپوزي زندان ترڅنګ د دې ولایت په سرحدي او لویدیځو ولسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو لړۍ چټکه کړې او د زده کړو او کتابونو د لوستنې دود د غوړېدو په حال کې دی.
پاګنده او سوالی کې مهم یو پښتني کتابونه ځوانان لپاره خلاص کړي، ځوانان وخت پر وخت باندې څخه استفاده کوي. نو ورستی پلان مهم دا دی چې موږ وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې د محلي امکانات پر راټولولو سره وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې کتابتون خلاص کړو. بیا به مخ ته ځو، ډنډ ته ځو، دامان ته به ځو، تخته پل ته به ځو، نور ولسوالۍ ته به ځو، تر څو اخري هدف مهم دا وي چې د کندهار په ټولو هغو ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی درلودلی سو هلته ښوونځي او د تعلیم بهیر روان وي، هلته ځوانان دپاره کتاب او کتابتون جوړ کړو.
د کندهار د سرپوزي زندان په ګډون دا مهال په کندهار کې لسګونه کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
اوس د سپورت اونیزه خبرونه رحمت الله افغان چمتو کړی راوروي او پسې کور کلی ټولنې دا خبرونه خبرې کړي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ. افغان حکومت پریکړه وکړه چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر به ټولې لوبې تر امر ساني ځنډوي. دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ او د اولمپیک ملي کمیټې په دې اړه څه تدابیر نیولي، په کور دننه او بهر څومره لوبې وځنډول شوې. د 2020 اولمپیک نړیوالو سیالیو د ځنډېدو او همدارنګه د کرکټ نړیوالو لوبو او آسیایي لوبو په اړه تر اوسه د کرکټ نړیوالې شورا څه پریکړې کړې. په دې اړه ما رحمت الله افغان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک او همدارنګه د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو له غړي مجیب قاریزاده سره مرکې کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. کدره تو چې په کور د نن او د باندې څومره لوبې ځنډول سوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، یو بد ناروغي چې نه تنها په افغانستان کې مثبت پیښې ثبت شوي دي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مثبت پیښې ثبت شوي دي. او دغه ناروغي چې کورونا ده، کورونا وایرس ده، د دې عمله د افغانستان کرکټ بورډ د دې ناروغۍ د مخنیوي له امله د افغانستان کرکټ بورډ د لومړۍ درجه ولایتی سیالی وزنډولې. دغه سیالۍ ټاکل شوې وه چې تیره ورځ پیل شي، اما د دغې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د افغانستان کرکټ بورډ د مارچ تر 15 نیټې وزنډولې. له 15 نیټې وړاندې به د افغانستان کرکټ بورډ بیا هم یو ناسته کوي، وضعیت ته په کتو سره به پریکړه کوي چې دا لوبې پیل شي او که نورې هم وزنډېږي. دا ویل ده چې د افغانستان کرکټ بورډ په ټولو اکاډمیو او لوبغاړو غکړه ده چې خپل د کرکټ چارې د اوس لپاره د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره په ټپه ودروي، تر څو د افغانستان د کرکټ بورډ لوري او یا هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوري کومه اعلامیه خپرېږي چې دوی بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي، تر هغې دوی خپلې کړنې وځنډوي.
دغه کومې لوبې چې ځنډول سوي دي څومره مهمې وي؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه باندې دا مهمه سیالۍ دي، ارزښتناکه سیالۍ دي، ځکه لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ دي او په دې کې غوره لوبډلې ګډون کوي. البته د غوره ولایتي لوبډلې لوبېږي، نو تاسو به تر معلومات ده چې غوره ولایتي لوبډلې وي په کې غوره لوبغاړي او ښه لوبغاړي هم وي. نو ټولې لوبې ارزښتناکه دي، په خپل ځای باندې مهمې دي. دا لوبې هم په خپل ځای باندې مهمې وي او ارزښتناکه وي، خو د اوس لپاره ځنډیدلې دي او تر هغې به وځنډول شي چې تر څو موږ ډاډه شو چې کومه ستونزه نشته او د بیا ځلې لپاره پیل شي.
دا چې اوس په هیواد کې د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، د تاسې معلومات څه ښیي؟ د کرکټ کوم لوبغاړی خو به داسې کوم وایرس باندې ککړ نه وي تر اوسه پورې؟
د افغانستان کرکټ بورډ د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولي دي او خپل ورځنۍ چارې په شکل باندې په مرکز او ولایت کې ترسره کوي. الحمدلله تر اوسه کومه پیښه نه ده ثبت شوې او دغسې دغه ناروغي الحمدلله تر اوسه کوم لوبغاړي کې الحمدلله نه لیدل شوی.
افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې اخیستل شوي دي، تاسو ورته اجازه ورکوئ چې په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي؟
دا به د وخت وړاندې وي چې په دې اکله موږ فیصله وکړو. نورو هیوادونو کې هم ځینې لوبې ځنډول شوي دي د همدغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره، وبګورو چې هغه هیوادونه په کومو شرایطو او څه ډول لوبې کوي او لوبغاړي په کومو شرایطو غواړي. له هغې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ هم خپله پریکړه اعلانوي.
د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې د لوبغاړو ځینو کورونه په بهر کې دي، په دوبۍ او پاکستان کې دي. د دې لپاره چې د کورونا وایرس ونه نیسي، تدابیر هلته څه دي ورته دوی ته؟
د دغه ناروغي یا دغه ویروس لمخنیوي څخه لازم تدابیر نیول شوی دي او ان شاء الله چې داسې کومه ستونزه تر اوسه نه رسېد شوی.
د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې دغه وایروس د مخنیوي لپاره جدي او امنی تدابیر نیول شوی دي. کرکټ بول په داخل کې په اداراتو کې تدابیر ستدي د مخنیوي لپاره
لکه څنګه چې تاسو معلومات د دې ناروغي د مخنیوي لپاره په سوشل میډیا کې او پر رسنیو کې او د عامه روغتیا وزارت له لوري په منظم شکل د مخنیوي لپاره برنامه خپرې شوې دي او برنامه ویشل شوې دي. د هغه په اساس باندې هم د افغانستان کرکټ بورډ په منظم شکل خپل تدابیر نیولې دي او په ډېر منظم شکل دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د افغانستان کرکټ بورډ مخته ځي.
په 2008 کال کې موږ تاسو نړیوال کپ همدارنګه آسیا کپ لرو. د کرکټ نړیوال شورا په دې اړه باندې کومه پریکړه کړې ده؟ نه ده کړې. تاسو ته رسمي معلومات درکړي دي ځنډي او کني ځنډي؟
دغه سالیو پخله تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې کومه اعلان نه خبره شوې او دا د کرکټ نړیوال شورا او د آسیا شورا پریکړه ده. موږ دا غوي هرې پریکړې ته احترام لرو.
اوس هم د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو لغړی موجب قاریزاده سره ځانګړې مرکه. قاریزاده صاحب، کدر ته وایي چې د کورونا وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره تاسو کومې لوبې ځنډولې دي؟
رهبری ورزشی کشور دروست لاسته روز گذشته یک جلسه اضطراری را تحت نظر ریاست قاسم علی حمیدی معاون فن مالی و اداری ریاست امید تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و داد محمد پایند اختری رئیس اجرای کمیته ملی المپیک با حضور داشت رهبری های فدراسیون های ورزشی کشور در مقر کمی ریاست تربیت بدنی یک جلسه را برگزار کرد. برای بهبود یا پیشگیری از ویروس کرونا باید تمام تمرینات، مسابقات فدراسیون های ورزشی، سفرهای فدراسیون های ورزشی الا امرسانی که تمامش به تعویق افتیده.
قرزاده صاحب، که درته وایي چې په کور دننه او بهر د المپیک څومره لوبې په لار اچولې وي چې تاسو وځنډولې؟
قرار بود که یک تیم ما از بخش تکواندو به خاطر کسب سهمیه المپیک بره و از ورزشکاران فدراسیون بوکس ما که قرار بود یک کسب سهمیه دیگرشان در کشور پاریس برگزار شوه. به این ترتیب چندین رویدادهای دیگه ما بود که در نظر که در کشورهای ایران و پاکستان به هم شکل در قاره آسیا برگزار شوی مسابقات. دیگه با این دلیل تمام رویدادها هم از طریق فدراسیون های جهانی و هم از طریق افغانستان تمامش به حالت طریق در آمده. حالا بعد از اینکه سرنوشت همی ویروس کرونا معلوم شوه با این دلیل.
او په کور دننه چه کوم کلبونو که سیالی کیگی په دغه باندې تاسو چارستا؟
بله بله، تمام مکتوب صادر شد از طرف رهبری ورزش کشور، از طریق خود اداره ورزش کشور و تمام رؤسای فدراسیون ها که در حدود 54 فدراسیون می باشه و از یا مکتوب صادر شد که هر چیز تر با تمام کلبداران، تمام مرکز و ولایت مکتوب صادر شود که تمام مسابقات، تمرینات، کلبهای شخصی، هر بخش که به او تجمع مردم باشه لغو قرار داده شده. دیگه دمی دروز است که اکثریت ولایت ما بگویم یا زیادترین از ولایت ما به تمریناتشان پایان دادن، همشان تحت قرنطینه هستند، در خانه بسر میبرند. دیگه از تمریناتشان فعلا بند است.
تر اوسه پر خود افغانستان په لوبغاړو کې یعنی ورزشکارانو کې د کرونا کومه پیښه نه ده ثبت شوې؟
نه خیر، تا به حال در ورزش افغانستان چی در مرکز باشه چی در ولایت کدام حادثه دلغه ثبت نشده که از بخش ورزش کدام ورزشکار ما به این مرض مبتلا شده باشه. به می دلیل ورزش کشور هم این جلسه را گرفت و خواستن که باعث از این نشه کدام ورزشکار ما یا کدام مدالیست ما به این مرض مبتلا شد و همشان تحت قرنطین قرار دادن و مسابقات تمریناتشان لغو قرار دادن.
در کرونا ویروس در مخنیوی لپاره پتول هواد که بلابل تدابیر نیول سویدی، ملی کمیتی با دیبار خاکی کم تدابیر نیولی دی؟
کمیته ملی المپیک امی تدابیر کلیش در کل امی است که تمرینات یا در محوطه کمیته ملی المپیک در مرکز و ولایت منع قرار داده شده و در داخل هر دفتر سرزمی روز گذشته تمام دفترها توسط می مواد که وجود داره خریداری شده. تمام دفاتر منازل محوطه کمیته ملی المپیک ریاست تربیت بدنی با کاری صورت گرفته، به خاطر بهبودشان ماسک های خریداری شده، امی مایه دستشویی که از بساب مایه هایی که زده می ویروس از خریداری شده و در دسترس کارمندان ورزشکاران بهبوده که اگر میاین در دسترسشان قرار داده از او استفاده میکنند.
قریزاده صاحب کچیری د تاس له امر نه څوک سره غړونه وکي د کلبو یا فدراسیونو لپاره تاسې څه اقدامات
مهم رهبری ورزش کشور از طرف خود مکتوب صادر کرده به تمام فدراسیونا که باید تمام تمریناتشان لغو قرار بگیرند. دیگر در صورتی که اگر کدام کلب یا کدام جایی که باز می باشه پس از طریق خود فدراسیون مربوطه مکتوب داده میشه به آمریت حوزه و به قماندانی شهر کابل که برخورد قانونی و جدی که تازه صورت بگیره و کلبشان به بسته شه و برمیش.
دورسته پختنه پتو کدر تو چه قریزاده سر کچر دیو میاست لپاره یا پوگن محل که داغا لوب ورزشکاران اونه که دوی پر اطلون که لوب یا سیالوی بندی تونه تاثیر را چهی؟
ای خب طبعا که بسیار اثرات منفی بالای ورزشکارا داره. ورزشکاران ما تا به حال معلوم نیست که این المپیک قرار است قرار بود که مسابقات المپیک دیگری در ژاپن برگزار شود، اما تا به حال کدام مکتوب از طرف المپیک جانی بر ما آمده که مسابقات لغو قرار داده شده یا لغو میشه. به این دلیل محدود کسایی که به خاطر کسب سهمیه المپیک فقط وام تحت نظر بررسی خود دکترها و امی حیات های تربیت بدنی میتونن فقط امی چندین نفره که به خاطر المپیک انتخاب شدن تمرینات خود میتونن در جای مناسبه که از ویروس کرونا یا از خطر ویروس کرونا حفظ باشه در اوج تمرینات خود پیش میبرن. اما به ورزشکارهای دیگه ما بسیار صدمه بزرگ است که ورزش تنها از افغانستان نیست که از تمام دنیا را باقب مندازه.
در نوریدون کدا و د دی اونید سپور خبرونه تر بل خبرونه د خدای پامان.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونه مهر کلی کوم. آیا تاسو د خپل سیمې د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامېدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کرنې او بلګونې او مالداري د وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وګم جبر خیلی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي. خوږو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپینه لمن لږ لږ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هرې خواته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندې کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي، او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی اندرو محمد وایي چې دی هر کال کله چې د پسرلي موسم رانږدې شي شنه بوټي کری او نیالګي کېنوي. نوموړی وایي
دا اوس او غورې د تاکو منګه لرو دا کور کې هغه نو چې داود پنځلسم بس پنځلسم کې هغه لګو او نیالګي دا تیار منګ د نیالګي بزغلای نه کنه دا لرو او بس هغه تیار آمدګي منې ولیده لګو. هر کار دا کال کوو. هاي لغمان منګ راړو جلابات نه دا لګو. دا مڼه کېنو، بادام کېنو، توت کېنو، میوه زیات کېنو کنه دا په خپل پیسو منګه خپل شهروالي سره کومک کېنو.
نیالګي
او کوڅو کې دی سړک کې دی غو کې کینو هغه بیا دا صبر ونه موږ په پښتو ژبه ورته دا کینو دا ناجوګا نه دی بل دا حالت کینو دا ټول افغانستان په نوم کینو موږ په خپل نوم نه کینو بس تا موږ اویا اتیا سل کور به دا ټول دا کار کوي یار یو نیم سل دوه سو روپیا چې نیالګي وسال تا اخلي کینې شخصي پیسو نه
د نیالګیو کینولو تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي نو د بند ساتونکو ته پکار ده چې د خپل بند بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي په دې اړه د کابل د سرخپلو اوسیدونکو حاجی جنات داسې وایي
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کینول شي هغه ځای باید ورته نرمي پوستي هلته کېښودل شي او مال نه حفاظت وشي اوبه شي ښه صحیح خو لاس وهله غواړي داسې دلکه ماشوم نیالګی چې کینی هغه داسې دلکه ماشوم همداسې هغه غواړي څوک کینی او هغه یې پالنه نه کوي نو هغه ختم ده هغه کار به بیا نه ورکوي باید به یې نه کوي هغه ضایع ده یو نیالګی ضایع ده هلته چې کینی پالنه نه کوي ضایع خو ما خو درته ویلي چې هسې پالنه وشي پارو وخت یې پارو ورته واچوي اوبه یې کې په خپل صحیح وخت له مال نه هغه کې حفاظت یې وکړي له ماشومانو نه حفاظت وکړي دوا ورته په خپل ټیم واچوي هر شی همدغسې خپل هغه غواړي خو نیالګی همدغسې دلکه ماشوم تېر لوبه
د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار وار نیالګي کینولي خو چا ترې سمه پالنه نه ده کړې نو له همدې وجې نور نیالګي نه کینوي ځکه دومره یې اقتصاد هم ښه نه ده چې هر کال دا مصرف وکړي نوموړی زیاتوي
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کېږنو خو زه مریض یم مریضتیا له وجې نه شم کولای چې نیالګي کېږنو زه کولای شم چې نورو خلکو ورونو ته تر زمنو ته ووایم چې په لارو کوڅو کورونو کلي شاوخوا کې باید نوي نوي نیالګي کېښودل شي چې ښه دا کوڅې شنې هغه زرغونې شي او هوا وسره صفا شي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ بزګر تازه ګلوای زموږ د هیواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او له دغې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیا هم پوره کولای شي نو موړې زیاتوي
بده میوه والا نیالګي کېنی چې ماشومان گزارې په وسی او دا ناجو ونې سره غاړه کې کېنی چې وطن په دولي سي او په خخکار سي امداده توسعه چار سره دغه کارو کانی ولا چې چا وسور غشل دي د افغانستان لپاره کینې موږ ټول د افغانستان دغه خاورې خلک یو دغه خاورې نه پیدا یو دغه طبیعت ورزوم دغه خاورې ته شلشل دیو کړی خو دا سړی خپل واسه پوری خبره ده کتاب شلو ته وسه کیږي ما به دوه ته وسه کیږي دغه به 500 ته کیږي خو ملک ته جوړ شي خو ټولو ته خره یار سړی یو سړی یو نه الګی کینې 10 میلیونه نه الګی کیږي نو دا ډیره غټه ګټه ده
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټو سربېره دروازه پهنه د علم لمخې د انسان روح او دماغ هم تازه او آرام ساتي در وپوهانه په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د قریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو او نیالګیو په ګټو د سره ته غږیدلای دی
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونه په موجودیت باندې حالت تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه چې جنگل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتي گراد درجه حرارت پورتی گرمی اول د ونو یا د جنگلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه د پاره ده سه موږ اول خو د اکسیجن د تولید د پاره او د کاربن دای اکساید د جذب د پاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش د پاره ده یو خې د اوسیدو ځای وي او همچنان د خاور د تخریب نه مخنیوي کوي د سلابونو نه مخنیوي کوي د زمکه لاندې اوبو تقویه کوي په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي د خلکو د پاره ده یو برابر بر یو خې مهم وسیله د اقتصادي ګڼل
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري درنو دوستانو دا چې په کوم وخت کې بوټي او نیالګي کېنول شي او د شنو بوټو د پاللو په منظور د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت څه کړي دا او د تورته پښتنې زمنګ همکاري مریم توخی په یو مرکه کې د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانی ارڅخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې کوم وخت د نیال کینولو یا د نیال کرل دپاره مناسب وخت دی؟
البته نیال شانی په مجموع کې په دوه وختو کېږي، یو پسرلنۍ دی او یو هم په مني کې دی. چې اوسنۍ شرایطو کې چې موږ په مني کې یاستو د ګرمسیر ولایتو کې چې موږ نیال شانی کوو، د اول د دلوي نه شروع کېږي تر هود تر اوسط پورې، او سرتسیر ساحې چې یا سړنۍ سیمې دي چې په هغه کې د پنځلسم د هود نه موږ را شروع کوو تر پنځلسم د حمله پورې شرایط اقلیمی ته ګورو.
امانیر صاحب، دا کورنۍ څنګه کولای شي چې هغه نیالګي چې دوی ضرورت لري یا کینې که هغه میوې دي او که غیر میوې دي، د کوم ځای نه لاسته راوړو؟
موږ د کرنې او اوبو لګولو وزارت د طرزالعمل په اساس باندې موږ یو طرزالعمل لرو چې په اشخاص انفرادي ته په څه شکل باندې نیالګي ورکول کېږي، په مؤسسات ته څه رقم ورکول کېږي، او شخصي اشخاصو دپاره او همدغسې د دولتي اداراتو دپاره، دا ټول طرزالعمل په اساس باندې موږ را توضیح کوو چې موږ سږ کال 2 میلیون اصلي نیالګي په هیواد په کچه باندې په 3 ولایتو کې البته موږ را روزلی دي چې مطابق د دغه طرزالعمل توضیح کوو. مؤسسات هم ځانته هغه شیوه د کاري البته هغوی لري چې هغه 1.5 میلیون نیالګي هغوی را روزلی دي. اتحادیه د قوریهدارانو 14.8 میلیون نیالګي چې تصدیق شوي دي، هغه د کرنې او اوبو لګولو د وزارت د خانه تصدیق شوي نیالګي په نامه باندې یادېږي، دا هم مطابق د هماغه طرزالعمل د شخصي د قوریهدارانو البته په بدل د قیمت کې خلکو ته ورکول کېږي چې ټول اکثرا میوه لرونکي دي. په مجموع کې که وایي 1.8 میلیون اصلي نیالګي په افغانستان په سطح باندې یعنې سکالی را تولید شوي دي چې هر څوک چې په دې کورنۍ کې په دې مسایلو کې علاقه لري مطابق د طرزالعمل زموږ موږ ته مراجعه کوي، موږ خدمت کې یاستو، دوی کولی شي چې د هماغه نیالګي د خپله وواخلي.
سکال د کرنې او اوبو لګونې وزارت څه پلانونه لري چې د خیره یعنې د نیالګیو دپاره چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، کمپاینونه ورکړي؟ داسې کمپاینونه شته که شته څه وخت دي؟
موږ په مجموع کې په اساس د هدایت د مقام د عالي رئیس جمهوري شلم تاریخ په سراسر د هیواد کې کمپاین د نیال شانی د صورت عموم اعلان شوی دی چې موږ ټولو 3 ولایتو ته د افغانستان موږ خپله هغه پیامونه ورکړي دي، مکتوب د رسمي ورکړي چې مطابق د طرزالعملونه د خپله او هماغه میتودونه د نیالګي د روزنو او عامه پوهاوی په ارتباط باندې مختلف کارونه شوي چې سه کاله د چاپیریال ساتنې د همغږي په اساس باندې د ښاروالیګانو په سطح د ټولو ولایاتو والي صاحبان د ټول منظمه یو په یو غږ باندې په شلم تاریخ کې انشاءالله کمپاین د نیال شانی شروع کیږي او تر دا ادامه لري بیا په دا کمپاینونه.
مرسته پښتنه خلکو ته څه ویل لري چې د خلکو دنده څه ده د نیالګي کینولو په برخه کې او د ساتلو په برخه کې؟
زه خلکو ته مشخصا دا وایم چې نیالګي کینولو ډیر به ساده وي، خو روزنه ډیره مشکله ده. مشکله په دې باندې ده چې حفظ مراقبت د خلکو دغه ده. موږ په کرنې او لګولو وزارت چې پازه کې پلان لري د خپل د حفظ مراقبت په اساس باندې پلان باندې موږ مخکیزو، ښاروالیګان هم هماغسي، مګر خلک چې په کوسي او په کور کې د خپل هر یو چې نیالګي را کینې حد اقل موږ تاسو مسلمان جامعه یاستو که یو څوک او داسې منظم کوي دغه 2 یا 3 لیتره اوبه حد اقل مصرفوي، دغه د خپل په نیالګي چې کینول موږ په وخت کې حد اقل 1 ځل 2 ځله چې اوبه وخوري په دې په جریان د ورځې کې انشاءالله د نیالګي د کاملا روزل کېږي، د حیواناتو نه د وروزي د ماشومانو نه د ماشومانو ته د عامه پوهاوی ورکول شي چې دا نیالګي را قطن کي، نیالګي را وروزي، او د اهمیت په اساس باندې دغه اهداف چې په نظر کې راونیسي چې چاپیریال او ککړې هوا مخنیوي، بهترینه فابریکه د تصفیه د هوا د نیالګي دی، او خپل صحت تک څوک کوښښ کوي. نو زمونږ خواهش داده چې هر څوک یو نیالګي را کینې د خپل په یو ماشوم په نوم باندې د تک را وهي ورکه نوم دی ورکه کی تر څو چې هغه مسؤلیت ورته واخلي.
په دې برخه کې د عامه پوهاوی برخه کې چې نیالګي باید ښه وساتل شي، د کرنې او بلګونې وزارت د عامه پوهاوی لري پروګرامونه لري کنه؟
بله، موږ په عامه پوهاوی په ارتباط د باندې د ښاروالۍ د خانه، موږ د خانه او اداره د چاپیریال ساتنې د اداره د خانه کرنې او اوبو لګولو وزارت په دې باندې ما پوره چمتووالی نیولی دی، په سطح د رادیوګانو تصویري صوتي ټول مسایل په نظر کې نیول شوي دي، خلکو د عامه پوهاوی په دې برخه کې پوره ورکول شوی.
درنو اوریدونکو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.